یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی او سټوډیو ته مظفر عباس ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. افغان حکومت وایي اوربند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. د حکومت ځینې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه د طالبانو سره اوربند مراد کړی دی. دا مودې خبرونې د سر موضوع ده. دا به هم واوري چې د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمېدو دي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي. دا او نور راپورونه به وروسته واورې. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: لوګر کې د ملي اردو شپږ سرتیری د طالبانو له بنده آزاد شوي. د تورخم دروازه یوازې نن د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. او په افریقا کې د امریکا د پوځ د قمندانۍ مرکز د مسکو هغه ادارت کړي چې وایي د هیواد جیټ جنګي الوتکې په لیبیا کې نه دي ځای پر ځای کړي. د خبرونو تفصیل: لوګر کې د پاوز مسولین وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ملي اردو شپږ سرتیری له بنده آزاد کړی دي. په لوګر کې د 203 تندر قلی اردو د څلورمې لواء ویاند احمد شکیل تسل خبریالانو ته ویلي چې دغه خوشی شوی سرتیری د پښتنو ګربېګنو په هدف د ملي امنیت مسولینو ته سپارل شوی دي.
د ملي اردو شپږ تنه سرتیری وسلوالو طالبانو له خپل زندانونو څخه آزاد کړل او فعلا آزاد شوی سرتیری چې څلورمې د تندر قلی اردو د څلورمې پل لوا پورې اړوند دي له زندانه څخه خوشی شوي دي. اوس مهال د لوګر ولایت د ملي امنیت ریاست کې اوسیږي.
ښاغلی شکیل داونه ویل چې دغه سرتیری څومره وخت د طالبانو په بند کې وو او په څه ډول او چیرته بیرته خلاص شول. د اختر په ورځو کې د افغان حکومت لخوا د شاوخوا زر طالب زندانیانو له آزادېدو وروسته طالبانو هم ژمنه وکړه چې ګڼ شمېر زندانیان به آزاد کړي. د تخار چارواکي وایي د دغه ولایت کې یې د یوې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې څو غړي نیولي دي. د تخار د والي ویاند محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو د نیولو لپاره په فرخار ولسوالۍ کې عملیات ترسره شوي.
شش تن از تفنگدارای غیر مسئول بازداشت شدن و همچنان
دای وایش پک تن نامسئول توپکوال نیول شوی دی. یو تن هم وجل شوی. یو اندازه وسله و مهمات هم لده دل سره چه تل د خلکو د آزار او زورونی سبب که دل نیول شوی. تخار په افغانستان کې په نسبی توګه له امن ولایتونو څخه دی، خو پکې د غیر مسئوله وسلوالو ډلو موجودیت خلکو ته یو سرخوګی جوړ کړی دی. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي پرون ماښام د کندهار ښار په 15 ناحیه کې یوې بمی چاودنې دوه ماشومان وژلي دي. په پیښه کې 15 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او په یو بازار کې وچاودېدل. د بارکزي په وینا د چاودنې هدف تر اوسه معلوم نه دی. د دې برید مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی. طالبانو د اروپایي شورا له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی، خو ویلي دي د اعلامیه کې ځینې داسې ټکي دي چې د دوی په باور د افغانانو د خپلواکۍ له حق سره په ټکر کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه خبر پاڼه کې لیکلي: لکه څنګه چې افغانان د نورو په چارو کې لاسوهنه نه کوي، باید نور هیوادونه هم د افغانستان په اړه دا اصل په پام کې ونیسي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي د دوی او امریکا د هوکړې له مخې به بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه پریکړه کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په دوام خواشینی ښودلې. هغه پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو کمیسیون غونډې ته ویلي وو له افغانستان سره د اروپایي ټولنې راتلونکي مرستې او همکارۍ په دې تړلې دي چې له دغه هیواد سره د مرستو د تجدید تر غونډې پورې چې تمه د نومبر میاشت په جنوا کې وشي ښکېلې ډلې څومره تاوتریخوالی کموي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د تورخم دروازه په پاکستان کې د بند پاتشو افغان مسافرو او په افغانستان کې د پاکستانی بند پاتشو وګړو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د والی ویان نتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې تورخم دروازه به یوازې د نن لپاره پرانیستی وي او په افغان مسافرو یې غږ وکړ چې له دې فرصت نه استفاده وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي راستنیدونکو مسافرو ته یې بشپړ روغتیایي تدابیر نیولي، خو معلومه نه ده چې دا تدابیرو ته خلک څومره غاړه ږدي. تیر ځل چې کله دغه دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شوه، سلګونه بند پاتې شوو کسانو یو دم افغانستان خواته هجوم راوړ او روغتیایي چک ته تم نه شول. له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې د تورخم او سپین بولدک دروازې تړلې دي. او روسي خبر هم دا چې په افریقا کې د امریکا د پاوز د قومندي مرکز د مسکو هغه ادارت کړي چې وایي د دې هواد جنگي جیټ الوتکه په لیبیا کې نه دی ځای پر ځای شوی. د دغه مرکز مرستيال ګریګوري هارتفلډ ویلي د متحده ایالاتو د څارنې پر بنسټ د روسیې 14 جنگي جیټ الوتکه چې پکې میګ 29 او 34 شامل دي له روسیې څخه تر الوتنې وروسته د لیبیا په الجفرا هوایي ډګر کې ښکته شوي. دا اډا د مهال د خلیفه هفتر د وسلوال ځواک مهم مرکز بلل کیږي. په افریقا کې د امریکا د قومندې د مرکز مرستيال د جمعې په ورځ د خبریالانو یوې وړې ډلې ته وویل په لیبیا کې د روسیې فعالیتونه او د خلیفه هفتر له ځواکونو څخه د مسکو ملاتړ اندېښمنوونکی دی. امریکا او نړیواله ټولنه د لیبیا هغه حکومت په رسمیت پیژني چې د خلیفه هفتر د ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. بلخوا داسې راپورونه خپاره شوي چې مسکو د خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي، خو روسیا وایي د لیبیا د کورنۍ جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو سره تماس کې دي څو د دې هیواد کړکیچ د خبرو له لارې هوار شي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل چې اسد لال الدین وړاندې کول. تفصیلي د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. افغان حکومت وایي اوربند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. د حکومت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر اوسه اوربند مراد کړی دی. په همدې حال کې بیا د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي چې د افغان حکومت له لوري اوربند او د طالبانو له لوري د بریدونو کمښت د تاوتریخوالي کچه کمه کړې ده. د دې مرکز مرستیال حکمت الله عظیمي
هغه عملی چې طالبان یې رسمي مسؤلیت اخلي او انتحاري عملی وي او په ښارونو کې وي دا کمې شوي دي او دا به همداسې مخ په کمېدو روان وي.
د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمېدو دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم راکم شي. بلخوا فضا ته به د امریکا له خاورې د سپیس ایکس کمپنۍ د ستور بیړۍ د توغولو د ځنډېدو په اړه هم یو راپور واوري او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لر اورېدو ته یې بلنه درکوم. ورزو د خبرونه د سرمازو ته په افغان حکومت کې یو سرچینه وایي چې اوربند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. د سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه اوربند مراد کړی دی. خو په افغانستان کې بیا د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي د افغان حکومت له لوري اوربند او د طالبانو له لوري د بریدونو کمښت د تاوتریخوالي کچه کمه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل خاطر پردیس راکوي چې همدا اوس راسره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. پر دې سب خبرونه ته شرغ لی په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته اغلی ظاهر او ټولو اوریدونکو ته هیله ده چې صحت ولري. بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، د تیر کوچنی اختر له پتیر کوچنی اختر کې د طالبانو لوري د دې ورځنی اوربند له اعلان وروسته او له اختر وروسته د طالبانو لوري د بریدونو پیل یو لړ اندېښنې راپورته کړي دي. د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز مرستيال حکمت الله عظیمي نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې جګړې کې ملکيان وژل کیږي، خو تاوتریخوالي کمښت ټول افغانانو ته هیله بخوندکی ګام دی. هغه وایي
په دې کې شک نشته چې تاوتریخوالي راکم شوی دی او تاوتریخوالي هم باید په څو کټګوري کې یو هغه غټي عملی دي چې انتحاري عملی دي چې دوی په ښارونو کې کوي. هغه کې د شک نشته چې دا کم شوی دی. هغه عملی چې طالبان یې رسمي مسؤلیت اخلي او انتحاري عملی وي او په ښارونو کې وي دا کمی شوی دی او دا به همداسې مخ په کمېدو روان وي.
د خغلی عظیمی په خبر افغان حکومت باید د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره له داسې فرصتونو څخه سمه ګټه پورته کړي. په ورته وخت کې په افغان حکومت کې وی سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې اوربند لا پر ځای دی او افغان حکومت د اوربند ته ژمن دی. دغې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغان ولسمشر له لورې د اوربند په تړاو د اعلان شوي امر څخه په کلکه ملاتړ کوي او اوربند ته ژمن دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه له موږ سره څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې له اختر وروسته خپل بریدونه پیل کړل چې تېره ورځ د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 14 سرحدي ځواکونه د یو برید په ترڅ کې ووژل شول. بلې غلې ځایر
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردی سو دوستان واموریدل چې افغان حکومت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې اوربند مراد کړی دی، او دا مو هم واوریدل چې دغه اوربند او د طالبانو لخوا د شخړو کمیدو یا د بریدونو کمیدو د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز د چارواکو په خبره تاوتریخوالی کم کړی دی په افغانستان کې. پر همدې موضوع باندې زما همکار خاطر پردیس د سیاسي چارو لپاره په متي الله خروج سره مرکه کړې په ګډه به سره وره
او ګوري د افغانستان ټول ولس هم شان د افغانستان حکومت او د افغانستان هغه څوک چې حکومت سره کومک کوي، یعنی خارجان غرب ډیپلوماټ غرب او په خصوص امریکا متحده ایالات، هغه په کلي توګه د افغانستان سولې ته ګویا ژمن دي او غواړي چې ژر تر ژره په هېواد کې سوله راسي. دلته یوه نقطه ډېره مهمه ده چې د افغانستان د جغرافیه او تاریخ نه خارجیان هېڅکله درست برداشت نه درلوده. دغه عدم درست برداشت نتیجه داسې چې امریکایانو مستقیما طالبانو سره خبرې وکړي او مستقیما طالبانو سره د سولې تفاهمنامه امضا کړي، در حالی چې د طالبانو د اسلامي تحریک بندیان د افغانستان منتخب حکومت سره و چې هغه حکومت په خپل داخلي چارو کې هم استقلالیت لري، په خارجي چارو کې هم استقلالیت لري، در حالی چې د افغانستان حکومت مستقیما په جګړه بوخت او طالبانو سره. دغه دا اصل چې په نظر کې ونیوسی، دغه مذاکراتو کې امریکایان د حق عدم شناخت اساس او دغه تعجلی په ارتباط چې درلوده د طالبان اسلامي تحریک سره تفاهم نامه یا قرارداد صلح یا دی سولې سند امضا
کړل. بله خروټه صاحب، څه فکر کوئ د طالبانو لوري د جنگ پیل یا د بریدونو پیل او د افغان حکومت لوري د اوربند پر ځای پاتې کیدل بل اخر د سولې روانه پروسه کوم خواته بیي؟
اصلا بیا ځې تکراروم، د سولې روانه پروسه چې د افغانستان حکومت عنوان کوي، د هغه سولې هغه پروسه نه ده چې امریکایان عنوان کړی د طالبانو سره. طالبانو سره د سولې پروسې تک خبره بل شی شوی ده. هغوی ته ویلي دي چې اوربند نه بلکې اورکم، یعنی په دې مفهوم چې جګړه وکړي اما کم جګړه وکړي. دا هیڅ مفهوم نه لري، نه د جګړو په تاریخ کې، نه په سیاست کې، او نه هم په نظامي برخه کې چې اورکم. دا څه مانا لري اورکم؟ یعنی سړی وزنی پخوا هم لس کسه وزل اوس یو کس عمر کوي. په دې مانا تر هغه پورې چې امریکي متحده ایالات په دغه خاص نقطه کې طالبان اسلامی تحریک باندې فشار رانده وړي چې مطلق اوربند وکړي، کنه نو دغه د سولې پروسه، د سولې شورا او جناب اداره چې نوی جوړه شوی ده، د سولې دالی شورا رئیس او دغه بخشونه ټول فقط د کاغذ په مخ پاتې کیږي او نتیجه نه ورکوي.
بله خروټه صاحب، فکر کوي چې که همدغه وضعیت روان وي او بالاخره د جګړې شدت هم ورځ تر بلې ډیر شي، افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي او بالاخره دغه روان نامعلوم وضعیت چې اوس ټولو سره لاس او ګریوان دي، دغه نامعلوم وضعیت یو مشخص مسیر پیدا کړي؟
فقط یکانه لاره د حل، مناسب لاره د حل همدغه ده چې هم د افغانستان حکومت، هم د امریکي متحده ایالات او هم طالبان اسلامي تحریک ولس ته مراجعه وکړي، د ولس نظر واخلي، د ولس پرې جګړه کې تر ځپل شوی ده، پرې جګړه کې چې زیات خراب شوي دي، د ولس کور وران شوی ده، د ولس اولاد مړ شوی ده، د ولس مثلا تاوان ولس کړی. درې واړه باید ولس ته مراجعه وکړي او ولس مشخص دوی ته یو تګلاره ښیي.
د سیاسي چارو شنونکی مطیع الله خروټی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي راديو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر و بجو پر منځنۍ صفه دولس اشپرنوي او د اف ام پر سل شهر پنځه صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای سي. اوس بل ناجي صفه ایت خد افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وور.
په هرات کې د پیسو د راکړې ورکړې بازار وتړل شو. دا کار وروسته له هغې وشو چې په تیرو 48 ساعتونو کې 2 صرافان د نامعلومو وسله والو لوري وتښتول شول. د هرات د صرافانو د ټولنې چارواکي وایي دا کار یې د خپلو صرافانو د برمته کېدو په غبرګون کې ترسره کړی. د دې ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي نن رسنیو ته وویل چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې 15 صرافان او یو شمېر سوداګر په دغه ولایت کې د سړي تښتونکو له لورې تښتول شوي دي. نوموړي وویل په هرات کې د انسان تښتونکو او وسله والو غلاو له امله د دوی کار په ټپه درېدلی. دوی ګواښ کوي چې تر هغه به کاري اعتصاب ته دوام ورکړي چې یاد صرافان بیرته خوشین نه شي. د هرات امنیه قمندانۍ هم دغه ستونزې منلې او ټینګار کړی چې د انسان تښتونکو د نیولو لپاره به جدي ګامونه پورته کړي. د کونړ د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې سکم 400 ټنه شفتالو تولید او بڼوالو ته میلیونونه افغانۍ عاید ور په برخه شوي. د کونړ د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې د خصوصي پانګوالو له لورې د بڼوالۍ په برخه کې د پانګونې لیوالتیا ورځ تر بلې په پراخېدو ده. د کونړ د کرنې رئیس نجیب الله عادل وویل چې د مالټې، لیمو او نارنجو ترڅنګ د کرنې ریاست په تخنیکي همکاریو د پانګوالو له لورې په 950 جریبه ځمکه کې د شفتالو بڼونه هم جوړ شوي چې سږ کال د 270 جریبه ځمکې باغونه په حاصلاتو کې راغلي. نوموړي وویل چې د شفتالو باغونو له درکه خلکو ته د کاري اسانتیاو ترڅنګ بڼوالو په سږني فصل کې 8.2 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي. ځایي اوسیدونکي بیا د میوو د ښه کیفیت ترڅنګ د بڼوالۍ سکتور وده د هیواد د ملي اقتصاد او کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن بولي او د دې ولایت د شاړو دښتو آبادولو په برخه کې د حکومت او خصوصي سکتور همکاریو ټینګار کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې نه ځینې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 10 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 422 افغانۍ.
له ناجی صفه ایت خمه اقتصادی خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل پر د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سی، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس مې ونه لري ولا مزور اخلو. د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمیدو دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول سوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم راکم سي. دا په داسې حال کې دی چې په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 6 میلیونه ته نږدې سوی دی. سلام محمد صالح نور جزئیات راکوي.
توکیو، سنگاپور، نیویارک، واشنگتن په هغو ښارونو کې شامل دي چې پر ګڼو کاروبارونو لګول سوي محدودیتونه به په جون میاشت کې چې را روانه دوشنبه اوله ده لري سي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6 میلیونه ته نږدې سوی، خو له دې ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان روغ سوي هم دي. په توکیو کې به تیاترونه، سینماګانې، د فټنس مرکزونه او پرچون دوکانونه بله اونۍ پرانیستل سي. په جاپان کې د 2 اونیو لپاره نافذ سوی بیړنۍ حالت د مې میاشتې پر 15 نیټه پای ته ورسېد او اوس ورو ورو کاروبار بیرته پرانیستل کیږي. سنگاپور هم په پام کې لري تر 4 میاشتنۍ وقفې وروسته له چین سره ځینې الوتنې له سره پیل کړي او ځینې کاروبارونه پرانیزي. د امریکا د متحده ایالاتونو نیویارک ښار چې کورونا وایرس سخت ځپلی، د جون په لومړیو کې کاروبار بیرته پرانیزي. واشنگتن هم په تدریجي ډول د کاروبارونو په بیا پرانیستلو سره یو ګام مخکې اخیستی او په جون میاشت کې به د مشتریانو د خدمت لپاره نورو کاروبارونو ته هم د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس یو پر 1/4 برخه مثبت پیښې په امریکا کې ثبت شوی او پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د 1215 کسانو د مړینې خبر ورکړل سو. چې د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې له دې سره په دغه هیواد کې په دې وایرس د مړو شمیر 1,2,000 اتنوی کسانو تا ورسید. در رقم په داسې وخت کې خبریږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO سره د واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې دي. هغه د ملګرو ملتونو پر دغې ادارې تور لګولی چې د اړتیا وړ تدریجي اصلاحاتو په راوستلو کې پاتې راغلی او د کورونا وبا د کنټرول لپاره یې کافي هڅې نه دي کړي. ولسمشر ترامپ چین هم په نړیوال روغتیایي بحران تورن کړ او ویې ویل چې په ووهان ښار کې یې د وایرس د موضوع په پټولو سره دغه ناروغي ټولې نړۍ ته خپره کړه. کورونا وایرس اول د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف شو.
او یو بله مسله دا ده چې د امریکا له خاورې له 9 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره فضا ته د ستورمزلو یا فضانوردانو لیږد یو بیا وتندیده. د ناسا مسؤلان وایي چې د هوا خرابوالی سبب سو چې د سپیس اکس کمپنۍ ستور بیړۍ له فلوریدا څخه فضا ته ونه توغوي. نور جزئیات اسمت سروند راکوي.
فضا ته د دو امریکایي ستورمزلو د لیږلو لپاره د سپیس اکس ستور بیړۍ د دوهم ځل لپاره ونه توغول شو. ټاکل شوی و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو له خاورې له 9 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د ناسا ستورمزلی د می په 10مه نیټه فضا ته لاړ شي. تر دې وړاندې ټاکل شوی و چې دا ستور بیړۍ د می په 28مه نیټه واستول شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز رئیس وویل د ناسا او سپیس اکس مسؤلان به سهار مخکې تر دې چې په فلوریدا کې د کینیډي له فضایي مرکزه د ماسپښین په 3 بجې او 22 دقیقې د ستور بیړۍ د توغولو پریکړه وکړي د هوا وضعیت وګوري. ناسا وایي چې د توپان او تیز باد د اټکل کېدو په خاطر د ستور بیړۍ د لیږلو پریکړه بیرته واخیسته. ناسا په داسې وخت کې فضا ته ستور بیړۍ لیږي چې د نړیوالو ټول پام د کرونا وایرس خپرېدو ته اوښتی دی. د دې ادارې رئیس جیم بریدنسټاین د روانې میاشتې په پیل کې د سپیس اکس د استولو د پریکړې په اړه خبریالانو ته وویل د کرونا وایرس وبا له خپرېدو سره سره موږ غواړو چې دا کار وکړو. تاسو ته ویلی شم چې دا د امریکا د متحدو ایالتونو لپاره مهم ماموریت دی. په دې ماموریت کې به د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستورمزلی باب بینکن او دو هرلی د سپیس اکس له لوري په جوړه شوې ستور بیړۍ کې فضا ته لاړ شي او په فضایي تمځای کې به میشت شي. دا ماموریت به چې دیمو 2 نومیږي د 2011 میلادي کال د جولای له میاشتې را په دېخوا د امریکا له خاورې د ناسا له لوري فضا ته د ستورمزلو د لیږلو لومړنۍ هڅه وي. دیمو 2 ماموریت بعد د فالکن 9 توغندیو په وسیله چې دا هم سپیس اکس کمپنۍ جوړ کړی دی د ناسا دواړه ستورمزلې په کریو دارګن ستور بیړۍ کې فضا ته واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او مرستیالې مایک پنس غواړي چې د ستور بیړۍ د استول کېدو په مهال په فضایي مرکز کې وي او له نږدې د ستور بیړۍ استول کېده وویني. ناسا تر اوسه پورې د دغو فضانوردانو د ماموریت موده تعین کړې نه ده، خو ویلي دي چې هغوی به په فضایي تمځای یا سټیشن کې ځای پر ځای شي. کله چې ماموریت بشپړ شو، باب بینکن او دو هرلی به بیرته مځکې ته راوګرځي. دوی به فلوریدا ته نږدې په اتلانتیک سمندر کې راکوز شي. سپیس اکس کمپنۍ لومړی ځل د تجربې لپاره بې ستورمزلو ستور بیړۍ د 2019 میلادي کال په مارچ کې فضایي تمځای ته ولیږله. هغه ماموریت دیمو 1 نومولی و او بریالی و. سپیس اکس یوه له 2 امریکایي کمپنیو څخه ده چې ناسا ورسره فضا ته د ستورمزلو د لیږلو او له فضایي تمځای څخه مځکې ته د بیرته راستولو قرارداد کړی دی. بله کمپنۍ بوینګ ده چې ځان ته د ستور بیړۍ پر جوړولو کار کوي او په دسمبر میاشت کې یوه بې ستورمزلو بیړۍ فضا ته واستوله، خو په پرزو کې د نیمګړتیاو له کبله تر فضایي تمځای پورې ونه رسېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او کابل چپرسپانو په خپلو نننه یو غنو کې ترجیره د سولې فرصتونه او کورونا وایرس د مخنیوي په تړاو لیکنه او تبصره خبره کړې ده. دغه ورځپانو ته ناجی صاحب یې کتنه کړې.
انیس دولتي ورځپانې لیکلي په هیواد کې دایمي اوربند او د سولې ټینګښت افغان ولس ستره غوښتنه ده. وړاندې راغلي دا یو رښتینی واقعیت دی چې د هر ډول سیاسي جوړجاړي او سولهییزو مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره
په ټولیزه توګه په جګړه کې د ښکېلو اړوندو لوریو ترمنځ اوربند یو اساسي شرط دی، ځکه چې د اړوندو لوریو ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي او له اوربند پرته په هر ډول مذاکراتو کې به پرمختګ ناشونی وي. د سرمقاله لیکونکي په باور د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د حکومت له لورې د بندیانو آزادول نیک ګام دی، او په وینا یې چې دا هغه اقدام دی چې افغان حکومت پرې سولې ته خپل نیت نور هم ثابت کړ. انیس دغه شان ټینګار کوي چې یو ځلې بیا د دې زمینه برابره شوې چې ټول افغانان سره یو موټی شي او د سولې خلاف هڅې شنډې کړي. سرخط ورځپاڼه لیکي له څه مودې راهیسې تر ډیورن پورې غاړه د ښو طالبانو مشران چې پاکستاني نامعلوم او ناڅرګند وسله وال بولي د ځینو نورو ناڅرګند وسله والو لخوا په نښه کېږي او له منځه وړل کېږي. وړاندې راغلي تر ډیورن فرضي کرښې دې غاړې ته زیات وخت هدفي وژنې چې ناڅرګند وسله والی کوي ریښې په مافیایي ډلې پورې تړاو لري، خو په وینا یې تر ډیورن کرښه پورې غاړه ناڅرګند وسله وال هغه کسان دي چې پاکستانی خ یا بد طالبان بولی. سرمقاله لیکونکي په باور پاکستان خ طالبان هغو طالبانو ته وایي چې یوازې په افغانستان کې جګړه کوي او تر ډیورن فرضي کرښې پورې غاړه هغه پښتانه وژني چې خلک ورباندې راټولېږي. خو سرخط ورځپاڼه لیکي اوس داسې ښکاري چې د لوبې لوری بدل شوی او د جنګ د توجنو لمبو په منځ کې نوې شغله سر پورته کوي. او ویسا ورځپاڼه لیکي دا مهال د جنګ او پر هیواد د حاکم فقر تر څنګ د کرونا پر وړاندې مبارزه هم موږ ته تر ټولو جدي ننګونه ده، او لامل یې دا ده چې یو خو موږ له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره لکه څنګه چې لازمه ده طبي کادرونه نه لرو، دوهم ورته لازم وسایل او امکانات هم نه لرو، او درېیم ورته لازم اقتصادي امکانات نشته. د سرمقاله لیکونکي په باور کومې پیسې چې له کرونا سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي هغه ښایي ډېرې لګوي. البته کومې مرستې چې له بهره شوي معلومه نه ده چې دا به د څومره وخت لپاره کافي وي، خو په وینا یو څه چې ترې نه انکار نشي کېدی هغه دا دي چې دا پیسې په سمه توګه نه لګول کېږي. وړاندې راغلي په خوشنۍ سره چې د دې پیسو د لګولو لپاره یو داسې مؤثر میکانیزم نشته چې شفافیت تضمین شي، نو طبیعي ده چې تر ډېره به دغه پیسې شخصي جیبونه ته ځي.
دوستانو زموږ غږ لازه د رادیو اوري، اوس په هم ستاسي راغلي پیغامونه په ګډه وورو.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد کبیر د کرنار ولایت نمی علی کمیوری ده. ما د حکومت او د حکومت لوړ پوړو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دلته په کرنار کې سیمایزینو پیسې بندې دي او د حکومت د بانکونو له خوا نه نه دي ورکول شوي، نو ما د حکومت نه او د لوړ پوړو چارواکو نه او د اشرفني سره نه دا غوښتنه ده باید دغه د مایزینو ژوند ته پاملرنه وشي. یو خوا خوبي خواران معیبه دي پالنه کولی، بل خوا واړه اولادونه پیسې دي، نو ډېر د ستونزو سره مخ دي، نو باید د دوی ژوند ته پاملرنه وشي. وسلام. زه ازادۍ رادیو ته زه د اوس نه د ټلیفون کوم عبدالولي استاد یم. د مونږ تنخې مونږ خلکو زخما استادان یو د ټولو استادانو رسمي استادانو ته تنخې ورکړې، مونږ نن نه کوله معلمۍ وکړې، اوس ما امتحان ما ویر کړی دی، امتحان کیا کم یو یو هو. د مونږ تنخې نشته او خلک مجبور دي، ډېر استادان ډېر مجبور دي، هېڅ شان نه لري. د مونږ د ازادۍ رادیو د ګران منصبینو نه دغه پاسته چې د مونږ هغه مربوطو چارواکو ته ور
سلام. زه شر احمد د منډ ولایت د ګریش کلی د کلیګز د سیمې څخه پیغام پریږدم. ما پیغام دغه دی چې د غزنی د کلیګز ساحه چې ده د ګریش کلی سیمه ده، دغه د رود پر غاړه پرته ده. دغه هر کال چې دغه رود را ډک شي نو په زرګونه جوري په ځمکې زموږ د کلیګز ځای شي. نو دا دي چې ډېرې ځمکې زموږ د کلیګز څخه ووري دي، تقریبا یعنی دوه کلي زموږ په کلیګز کې خلاص کړی. یو د سینزره کا کلی دی، یو د بل ګاراج په نامونو کلی. دا زما د دولت د داخله دی چې دا تن ته د غزنی وطن ته پوخ ګرابونه واچي، د رود غاړه پخه کړي. داسې خلک تېر شول چې تقریبا ټوله د زمینه شول ولاړه په نورو ملکو کې، ستراتیجي خواران ماجر شول، بېځایه شول ځکه ټولې رود. نو دغه زموږ د دولت دا هیله ده چې دغه کلیګز سیمه چې ده دغه رود ته ډېر پراخه ځایونه ورځي چې پراخه دي، چې ورسره سلام او احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو را سره شریک کړي او موږ هم د دې په امانت تر څخه خبره کړه. که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري نو کولی سئ موږ د پیغام ثبتونکو د سکا له لارې را سره شریک کړئ. موږ به د ځانګړو پروګرامونو له لارې له اړوندو مسؤلینو پورې ورسوو. زموږ خبرونه دوام لري. اوس په کابل کې 12:30 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له اسدالله الدین څخه اورو.
لوګر کې د پاوز مسولین وای چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ملي اردو شپږ سرتیری له بنده آزاد کړی دي. په لوګر کې د 203 تندر قلی اردو د څلورمې لوا ویاند خبریالانو ته ویلي چې دغه خوشی شوی سرتیری د پښتنو ګربېګنو په هدف د ملي امنیت مسولینو ته سپارل شوی دي. د تخار چارواکي وایي دغه ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالې ډلې څو غړي نیولي. د تخار د والي ویاند ویلي چې په دې هدف تیره شپه په فرخار ولسوالۍ کې عملیات شوي دي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي پرون ماښام د کندهار ښار په 15 ناحیه کې یوې بمي چاودنې دوه ماشومان ووژل. طالبانو د اروپایي شورا له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی خو ویلي دي د اعلامیه کې ځینې داسې ټکي دي چې د دوی په باور د افغانانو د خپلواکۍ له حق سره په ټکر کې دي. د تورخم دروازه په پاکستان کې د بند پاتې شوو افغانانو او دغه راز په افغانستان کې د بند پاتې شوو پاکستاني وګړو د تګ راتګ پر مخ یوازې د نن ورځې لپاره پرانستل شوه. او په افریقا کې د پاوز د قومندې مرکز د مسکو هغه ادارت کړی چې وایي د دې هیواد جنگي جیټ الوتکې په لیبیا کې نه دي ځای پر ځای شوي.
مننه کوم صلی الله الدین. او سم دوستانو د زهرو کاروان اونیس پروگرام لرو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز تر نکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې 80 کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په فاریاب ولایت کې څلور کسان د نشئی موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. د فاریاب ولایت د امنی قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څلور تنه هغه مهال ونیول چې شرابي جوړول او په قیصار ولسوالۍ کې پر خلکو باندې خرڅول. له نیول شویو کسانو څخه 130 لیټره شراب، 2.5 کیلوګرام تریاک، 1 کیلوګرام شیشه او 0.5 کیلوګرام هیروین نیول شوی دي. نیول شوی کسان له لومړنۍ څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شوی دي. د ننګرهار پولیسو د نږدې 1.5 کیلوګرام نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل په لومړی پیښه کې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 15.5 کیلوګرامه چرس نیولی چې په یو موټر کې گاونډي ولسوالۍ ته قاچاق کول. پولیسو په دوهمو عملیاتو کې چې د نشئی موادو د پرچون خرڅونکو د نیولو په هدف تر سره شول 15 کیلوګرامه چرس د خرڅلاو پر مهال ونیول. د نشئی موادو د قاچاقو او خرڅلاو د دې دوو قضیو په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. او دونی ورستی پی خداده چې په کابل ولایت کې 3.5 کیلوګرام چرس ونیول شو. د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دې ولایت په بګرامي ولسوالۍ کې 4.5 کیلوګرام چرس ونیول چې د ګازو په ډبو کې پټ کړای شوی او په یو موټر کې له پکتیا ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې 80 کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي.
د افغانستان فردوس څخه ناراضي د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو پنجدت نشته.
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په هموره اندازه باندې د کفرارو د کښت کچه اضافه کېږي.
د بامیان ولایت په یوه راپور کې به واوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته. اصلی ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنتین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب، دې بې ځایه مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟
یاره رضا جانه، لکه چې پر ما دې د ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس خپرونه د کورنۍ چارو وزارت په ادعا پیلوي چې وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشه یي موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه ګټه اخلي، ځکه نو سږ کال بیا هم په سلو کې اتیا کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي وو. د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای سول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړي فصل حاصلات ټول کړل، خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 468 هکټاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشه یي موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولی دی.
په سلو کې 83 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشه یي موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسئ چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي، ځکه چې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له دریو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي، چې د نشه یي موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تریاکو د پروسس لپاره سیاري کارخانې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي، بدیلو کښتونو او د نشه یي موادو د قاچاقونکو نیولو ته واړوو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند د خلکو استازی او له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، چې په کښتونو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو حکومت تلویدل، د طالبانو ترلاسه د طالبانو په منطقه کې کوکنار کرل کیږي، چې د کوکنارو بندېدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاس ته ډېره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډېره شوې ده.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1909 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خپور کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین ارسلا و چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه یې راپور راوړاوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریا کوي او کې طالبان او د نشي مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاس دی، په دې اړه مې د زابل له پخواني والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلی چې د تیرو کلونو په پرتله د نشي موادو په کښتونو کې څومره تغییر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات شوي دي او کم شوي نه دي. په
هغه سیمو کې چې یو وخت کې هغه کوکنارو نه بيتي پاکي وي اوس هلته کوکنار کرل کیږي یا نور نشي توکي کرل کیږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د تیښتې اضافهوالي باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزوری ده، په هغو سیمو کې دهقان دي ته هڅول کیږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات د هغوی ترې نجات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په هغومره اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کیږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، داسې طالبان یې ولې مخنیوی نه کوي او ولې هلته کرل کیږي؟ ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خو دا ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشه یي توکو د موادو دپاره تقاضا بیخي لوړه شوې ده، چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نورو نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي، نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانه نه شي لاسته راوړلی، ځکه دوی د عشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار یوازنی شی ده چې د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د هغې له وجې نه د نشه توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو له همدې امله دهقان یا تشویقوي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړی ده او دوی خپل دلیل هم دا پیش کوي چې موږ د حکمرانی پر مهال موږ تاریاک بیخي بند کړی وو، په ټول افغانستان کې تاریاکو کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
د طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال دپاره دوی دا د کوکنارو کښت بند کړی وو. هغه هم د دې دپاره چې په مارکیټ کې په داخل دی افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوي وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي شاید دا توصیه ورته کړې وي یا دا نظر ورته ورکړې وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو چې په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو. نو که دوی له یوې خوا نه کوکنار بند کړلو نه بلې خوا نه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کوم چې غوښتل چې ترلاسه کړي. زه به درته یو مثال ساده مثال راوړم په کوم ځای کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم. دغه نن عملاً په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کیږي ولې هلته چرخ کرل کیږي، دوی عملاً عشر له ټولو دهقانانو د آخر د کال کې راټولوي. په نورو هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل کیږي دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کوم پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي. د دوی زیاتره مالي امکانات یعنې د مالي امکاناتو په سلو کې تقریبا 10-15% د کوکنارو یا د نشه توکو موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه د دوی اکمالیږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کیږي د هغه نه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي نور هم ترویج کړي، دغه به دا د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. له یوې خوا نه زما ځوان په نشه یي موادو باندې عادت کیږي او هغه په حقیقت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړیږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3.5 میلیونه افغانان معتاد دي او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشه یي مواد د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی، په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي دپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي او د کوکنارو یو بدیل کښت قانوني کښت لکه زعفران لکه باغداري لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکرل شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره کاغه میوجا دی، کاغه زعفران دی، کاغه پنبه ده، کنور دی، دیگوی دی پار هم باید داخلی مارکت اماده شی او هم په نړیواله کچه باندې دیگوی دی پار مارکت باید اماده شی ترڅو چې دهقان د خپل زحمت نه یو ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې د افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا هلته کېږي. نو نړیوالو په هغه ډول باندې چې لازمه وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان له دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي ترڅو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د نشي موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دې کار یې د معتادینو درملنه ټکنۍ کړې ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې پرښتا مرسل وړاندې کوي.
د کورونا وایرس له خپرېدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمیر بې کوره معتادین راټول کړل شول چې د محلي چارواکو دا اقدام له یوې خوا د کورونا وایرس د خپرېدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړي، خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمیر مالي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډیرو متدینو لپاره د درملنې کافي امکانات نه لري.
اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو. دلته یوازې درې اتاقونه دي چې یوې د روغتون د کارکوونکو لپاره او په پاتې دوو نورو کې معتادین اوسیږي. د هرې ورځې په تیرېدلو سره زموږ ستونزې ډیریږي. دلته موږ د وسایلو له کمښت سره هم مخ یو. موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو. دغه ډول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته.
ښاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایرس له خپرېدلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو په راتګ سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم ورکې شامل دي. که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمېره نه ده معلومه، خو د تیرو کلونو د شمېر له مخې په دې ولایت کې له 50 زرو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظری وایي له دوو میاشتو راهیسې نږدې 115 معتادین راټول او کارنتین کړي دي.
د کورونا ویروس له خپرېدو سره مو معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځای څخه مو تر اوسه پورې 46 معتادین دی و ضمانت له مخې خپلو کورنیو ته سپارلی دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه 22 کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کیږي. موږ د معتادینو د راټولولو 19 کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنټین مرکز ته انتقالوي.
بامیان یو له هغو ولایتو څخه دی چې کوکنار ورکې نه کرل کیږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو ګاونډیو ولایتونو څخه ورته نشه یي مواد راوړل کیږي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، دا ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي مرزیه وایي چې میړه ته به مې تل ویل چې نشه مه کوه، خو هغه زما خبره نه منله. وروسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیه د نشې له امله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما خپل میړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول، بیا ما تاریخ بتر کړ، بیا مې تاریخ بتر کړ، بیا مې د ما خپل درې ماشومان درې هلکان شو، بیا پسې درې کلکان شو، بیا د تلور لور مې شوه ما هم ورسره شروع کړه. بیا زه پرې خبر نه وم، بیا زه پرې خبر شوم، څلوېښت شپې پرې پاس کړه، بیا بېرته پوډر باندې راغی، بیا چې مور خیر دغه مه کوه زما یې نه منله، بیا دا بله تلور اولاد بچ شو، بیا نورې مې پتاته شو. پنځلس کاله ما هم ورسره وه کور کې استفاده کوله. خبر خاطر چو وخت به وو بمال سم ژوندین سانان به چنه به تیار کمل سترګ مغړې دې سات سره کنه کې وخت ما به وو ډوډۍ بنه وو ډوډۍ به چما وو تو وخت مو چې وو ټول تر راتل خو سم تل راتل نه کوي هغه یاته به تو خبر نه دی رفتم ده کې نیمه ګوت نه وځه هم مې وخت یو وخت بلخ پرد کور سره ما خپل باندې نه دی خې نیمه زلي ده هم مې ما وخت کوی د کوټه تر تر وخت کې روزګار مخه وې دمل چې راغلم چې وخت راغله چې په ډوډۍ باندې تل نه پر مګزاره کړ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو غونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یو کرایې بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران په هیګي چې ټول موتات سوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده؟ آقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزه.
یاره رضا جانه، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواله ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، مونگ ولی خپل پیسه پوده ناقه و لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شو د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پونه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یو برخه ده، کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا و رضا
بلار باسه
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولې غلمغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نمائنده مو راوسه وای چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب ورغک بکم داده
کارگرانو ارباب صاحب وای چی او نماینده مرا واسطه وی ز خبر ور سره کوم
سمه ده بلال اکا زمون نماینده ده بلال اکا ورشا
بلال رضا رضا راشد دلته کینه خاصه خبره ده نن مو ولی کار نه دی پیل کړی
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوری پسې راورکیو خو یو کال کېږي چې تا مزدوری نه ده راکړې
ښه دا خبره ده افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو ها
ارباب صاحب مجبور دي ټول بې وزنه خلک دي کورونه او واړه واړه بچي لري ډوډۍ غواړي
او که زه مو مزدوري در نکم نو بیا څه کوئ
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ دا مردار مخونه مو ورک کړئ اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یاره رضا جانه ډېر ساده یې هېڅ چیرې هم نشي تلای نن به لاړ شي خو سبا به بیرته راشي زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما تا مرباب غلام علي وایي
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلی دي دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب زیب قربان دیشم توبه مونگنی توبه بیا دازی کار نکو تر خپل پورم تیریو بس یوازی دوده او نشایی مواد را کوا و بس مطول نتا کار کوا
بس اما دا ورزی کار مو شروع که
نه نه لارو ما ارباب سیب
ورزی
ارباب سیب دوی تا خوب نور زیونو کم کارونو پیدا کیگی دوی سنگ بیر تراغلل او دا د نشي موادو خبره څنګه یاد کړه
ما نو درته ویلی چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشي مواد ورګډول ځینې نشي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وزي او ډېر کار کولای شئ
څه شی نشی مواد دی ورکول
او په دې ډول می ټول نشایان کړل وروسته می نشی مواد هم خپل ورته پیدا کول
ها عجیبه دا والا
اوس دوی له نشی موادو پرته جوان نشی کولای او نشی مواد هم خپل نشی پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي از ما مریان بوي
تازادی رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کرونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.